ABC ना दा वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
گرانو قدرمنو اوریدونکو احترامونه او سلامونه در ډیوا په بل ډیوا خبرونه کې تاسو ته معلومه ده په نننۍ ورځ باندې مونږه د پښتون د اصل نسل په نوم خبرونه راوړو. تاسو ته پکې ستړي مشي او هرکلی وایم. نن د تاریخ یو بله برخه او هغه د پښتو ادب د پښتون د پښتون د تاریخ داغه سیړنه وو. په دې کې د مستشرقین چې ورته وایي هغه لیکوالان تاریخ لیکونکي چې هغه غیر پښتانه هغو د پښتنو په اړه باندې تاریخ لیکلی دی. زیاتره تاریخ د پښتنو چې دی هغه په تاریخ کې چې ورته ګورو د ایرانیانو د مغلو د لاسه هم ډیر ګډوډ شوی دی. خو اوس پښتنو لیکوالانو څیړنکارانو تاریخ پوهانو تحقیق کوونکو ملا تړلې ده او هغه ټولې قصې چې غلطې لیکل شوي د پښتنو په اړه باندې پښتانه اوس په خپل قلم باندې په دلیل باندې د حقیقتونو په بنیاد باندې تاریخي حوالو باندې هغه غلطې ثابتوي. دغه شانتې زمونږ موضوع ده بحث دی. نن یو کتاب دی چې زمونږ میلما پروفیسور گلزار جلال یوسفزی صاحب په بحث کوي. یو هغه کتاب دی پښتو او مستشرقین. دې باندې به درته هغوی نور رڼا وایي چې مستشرقین څوک دي څوک دي څنګه څنګه دا نمو ته ورکړل شوی دی. دا ډاکټر محمد جاوید خلیل صاحب لیکلی دی. په دې کتاب کې څه دي دا به د پروفیسر صاحب نه واورو او نوره حواله چې دا هغه هم هغې ته زمونږ سره زمونږ میلمه ملګری شوی دی. پروفیسر صاحب ستړي مشی په خیر راغلی.
ډیره ډیره مننه باروس خان تاسو ته او د ډیوه ریډیو ټول اوریدونکو ته دعا او سلامونه او نیکی پرزونې.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. زه بس زه مایک تاسو درکوم او ګران اوریدونکو ته به وریاد کړم چې پښتون په مختلفو نومونو باندې یاد کړل شوی دی، په مختلفو نسلونو پورې تړلی شوی دی، په مختلفو عقیدو پورې تړلی شوی دی. چا ورته څه ویلي دي او چا ورته څه ویلي دي، یو چا وحشي ثابت کړی دی، چا یو جنگجو ثابت کړی دی، چا یو بادر ثابت کړی دی. ولې پښتون په خپله څه دی دا رټون نه اهم خبره ده. پښتون په خپل ګریوان کې ځان ته څنګه ګوري نو بحث په پیکو، ځکه چې نن سبا بیا په دې فیسبوک باندې یو بحث روان شوی دی چې پښتانه دا دغه دي بني اسرائیل دي. نو د بني اسرائیلو په اړه باندې خو د پښتنو چې څومره داسې لیکوالان چې هغه منلی شوي تحقیق کوونکي دي هغه په مکمله توګه دا خبره ردوي، دا نه مني. ولې بیا هم په تاریخ کې دې ته حوالې ورکړل شوي دي. د رحمت الله هروي ذکر دی چې هغه د مغل د سلطنت چې کله د ایرانیانو لخوا به په دربار کې په پښتنو پورې تنظونه کېدل، خنداګانې به کېدې چې د دوی نیکه نه دی معلوم، د دوی نسل نه دی معلوم، او بیا به ورته کله د دیوانو بچي ویل، کله به ورته د پیریانو بچي ویل، کله به ورته دیوان ویل. د دغې د مقابلې دپاره د کتاب په شکل کې د پښتنو تاریخ باندې دغه څېړنه شوې ده. دغه تاریخ هغه لیکلی دی او د پښتنو زی لیګندې د بن اسرائیل یا د پیغمبرانو سره تړلې ده. خو به هر حال کوم چې نننۍ نسلي پلټنې دي نو دغه سره نږدې نږدې سره مو یو بل نه دی. تاریخ ته به ګورو که وو نو تاریخ به راته ثابت کړي. اوس خو ډي این اے راوتلې ده او ډي این اے خو د انسان وجود نه یو برخه والی ویختم قدری والی د هغې په بنیاد باندې دا ثابتوي چې دی څوک دی، د کوم نسل نه دی، د کومې سیمې نه دی، د کله نه دی، داسې دغه پوره انداز به کېږي. نو زه مایک تاسو ته سپارم پروفیسر صاحب او خپل باز تا د مور روان ساتو که خیر وي.
واروس خان ډیر مننه ستاسو د خبرې چې دی نه دا بالکل زمنګ موضوع سره سمې دي، ځکه چې منګ دې سره دا خبره راوځي کولی شو چې پښتانه او پښتو او بیا په پښتو کې پښتنو په خپل سونه کار کړی دی او دلته چې کم د بهر نه خلک یا خارجیان راغلي دي هغوی د پښتو یا د پښتنو د پاره څه کار کړی دی، ولې کړی دی، او ټیکی کړی دی که غلطی کړی دی، د ټول نه اهمه خبره دا ده. او د بیا په تیره تیره دا خبره چې یاره دغه خارجیانو یا دغه بهر نه خلک چې کم راغلي وو نو هغوی چې کم کار کړی دی نو د هغوی مقصد سو او هغه په د تاریخ پرانا کې یا زمنګا د ثقافت پرانا کې هغه سمره مضبوط ته او هغه سمره ټیک ته. نو پدې کې زمنګ چې کوم لیکوال دی دا زمنګا بدقسمت دی چې بعضی خلکو خو داسې لیکنه کړې ده چې هغه د حقیقت نه ډېر لري ده. خو زمنګا په هغه وخت کې په پخوا وخت کې هم داسې مضبوط خلکو او دومره پوه خلکو چې هغه د هغه جوابونه چې دی دا غړې دا چې کوم خارجیانو چې کوم لیکلي دي زمنګ باره کې او یا د پښتنو د جبې باره کې د تاریخ باره کې د جرل باره کې نو داغه ډېر مدلل جواب ورکړی دی. زمنګ چې کم تاسو کم نن خبره وکړه چې را پښتو او مستشرقین نو دا کتاب دی دا د ډاکټر محمد جاوید خلیل کتاب دی د دې چې دین دې کې دا غوي د ریسرچ اړه چې دی نه صرف دا دي چې یاره خارجیانو یا د بهر ملکونو چې خلک کم راغلو هغه د پښتو او د پښتنو د لپاره څومره کار کړی دی او په کم کم وخت کې کړی دی نو دا یو تاریخي جایزه ده. خو په دې کې موږ به سره چې کم خپل نظر یو ځای کوو یا به هغه خپل ګرانو اوریدونکو ته هم وړاندې کوو که هغوی د ټلیفون په لار باندې موږ سره ملګرتیا کوي نو په سر او سترګو. خو زه دا خبره کوم چې څنګه موږ وی چې پښتو او مستشرقین ډاکټر محمد جاوید خلیل دا کتاب دی دې سره که موږ نور کتابونه مواخلو ځکه چې موږ به د حوالو په سیر باندې دا غینه استفاده کوو نو بیا پښتانه لیکوال دی چې دا اول او دویم ټوک ته دا همیش خلیل لیکل دی. دغه سی پښتو کې جن لیک لیکنه دا رشید احمد لیکل دی. بیا تاسو چې کوم خبره اوکللا او هغه ډیر برابر رام لا زمنګ دن خبره تر سره هغه دا تاسو چې د پښتنو تاریخ نو د پښتنو په تاریخ باندې په انګریزي ژبه کې د پټان دا سر اولف کیرو یو ډیر مضبوط کتاب لیکل دی او دا په نور له سوا 15 اته په لوسم کې لیکلو په هغه وخت کې تاسو په تاسو د آغاز منګ د دې د پاکستان د جوړېدو نه پس د منګ د خیبر پختونخوا یاد هغه وخت د صوبه سرحد لومبه انګریز گورنر هم نو دا اولف کیرو سوکو میجر راورټی سوکو یا د روسو یا د جرمن چې کم خلک ودل تر اغلو په مختلف شکلونو کې نو پښتو او مستشرقین دې کې د هغه خلکو ذکر دی. خو چونکی دې کې صرف دا د منګ چې کل ریسرچ کوو نو دا غي منګ ته ډی لیمیټیشن اف د سټډي وایو غن چې یاره منګ به سمره اړه خراني سوزکه چې تاسو ته پته د علم خو ډیر لوی سمندر دی او بیا د دې هر اړه راغونډول یا پاره باس کول ډیر ګران دی. نو جاوید خلیل صاحب چې دی ډاکټر صاحب هغه صرف دا دی چې دا د دې تاریخ راغون کړي دی او دې کار سره کړي دی د البته دا پکې یو خبره ده چې دا چونکه داغي موضوع نه و چې ر دې خلکو کار کړل دي نو اغا تاریخ سره ټیکم دی او کټیګ نه دی دا دغه خبره ده. د دې به تاسو ته داسې مثال درکمه چې د پټان کې دی نو دا سر اولف کیرو لیکلو په نور له سوا دو کم شپې ته کې او په دې کې چې کوم کوم غلطیاں وي یا چې کوم اغه نصاب شي وي که اغه په ارادي تور وي یا په غیر ارادي تور وي نو داغه جواب بیا چې کړو نو زمنګ یو ډیر لوی لیکوال یو ډیر لوی انسان د پښتنو د لپاره اغه او خاغلې دوست محمد کامل اډوکیټ ممن چې داغه نور لیوالی خو بمنګه سو وایو د ادب د پاره یا د پښتنو د پاره خو چې امیش خلیل صاحب کوم خپل کتاب لیکل دي پښتون لیکوال نو د اغه انتساب یا د اغه چې کوم هغه ډیډیکیشن وته منګ وایو نو اغه خاغله دوست محمد کامل صاحب تکړه دي او د لیکلي دي چې د لوی انسان په نوم دوست محمد کامل صاحب په نوم باندې دا خبره د دې کتاب هغه ته ډالۍ کړل دي یا ډیډیکیټ کړل دي یا چې انتساب کړل دي نو هغه دوست محمد کامل په هغه وخت کې په نور لسوا او تش پېته کې یعنی د پټان د لیکلو نه لس کال پس هغه دغه کتاب کره کتنه وکړل او بیا په هغه کې داغه په جواب کې اوم پانګریزه کې یو بل ډیر مدلل کتاب لیکو او کومنګ ته چته وخت ملو شو نو په دغه دواړو کتابونو ومنګ باس لکه کو چې دا د تاریخ یو وسدا او د منګ بل دویمه بس قسمتي زده چې دا کتاب ما سره پس چلول پاتې شوی دی خدا اوس اوټ اف پرنټ ته لګدا په دغه کې په بازار کې یا په مارکیټ کې یا په د کتابونو په دکان کې دا اوس نشته دی او دغه کتاب نوم دی on a foreign approach to خوشحال خان a critique of Caro and Howell یعنی دا غی چې کوم ترجمه په انګریزي کې کړل د خوشحال خان خټک د نظمونو د اغی یا ترخیدی جزا غشت دا بلکې چې اغی کوم تاریخي حواله غلط ورکړي دي نو دا اغی هم پاره باندې په د تاریخ پرانا کې جوابونه ورکړي دي او بیا دا اغی کره کتنه کړل دا دغه سي بیا اوس کومنګ وګورو نو صفی حلیم چې دنه په عجب خان افریدی باندې د افریدی عجب خان په نوم باندې یو کتاب لیکل دی چې هغه د تاریخ یو خو وګوره منګ یو د چانه یو خبر وورو او هغه ولیکو یا د عقیدت په توګه باندې منګ یو خبر وکړو او نن سبا په بین الاقوامي دنیا کې یا په نړۍ کې دا خبرې جدي نو ډېر دومره څوک اهمیت نه ورکوي نن سبا هغه خبر له اهمیت ورکړي چې کم سره دلیلی او حواله وسره نو د دلیل او د حواله د پاره بیا عجب خان افریدی دی او کو چمنی خان دی او کو د تورمزو اجی صاحب دی دا زمونږ ټول مشران دی کو باچا خان دی کو عبد الصمد خان شهید دی نور مشران دی ډیر زیات بیا وښونو بیا په راتون کې پروګرامونو کې په دې باندې دا نمونه موږ نور یو ځای کو دی سره نو دی دا داخلك چې دی اوس دا موږ د لیکوال چې دین دوی د تاریخ پرانا کې او د دلیل پرانا کې د دې ټولو خبرو جواب وکړه لکه فرض کا اوس ماته یو بل کتاب چې پښتو کې جند لیک لیکنا نو پدې کې 508 بایوګرافي یا بایوګرافي یا یعنی چې زمونږ کم مشرانو د خپل جن باره کې لیکل دي یا د غوي د جن باره کې چالي کول دي نو پدې باندې بیا رحید احمد صاحب چې دین او پدې پاغه باندې یو تنقیدی جایزه غشته ده چې یو کتاب لیکل شوی دی نو پاغه کې څومره د حوالو کمې دي یا څومره پاغه کې د دلیل کمې دي نو دا هغه خبرې دي چې زمونږ په نننی یا په موجوده دور کې چې دی موږ ته داسې کتابونو او داسې خلکو ضرورت دي چې هغه زمونږ خبره کوي نو چې هغه په دلیل باندې کوي نو جاوید خلیل صاحب د کتاب نو مونږه اقتباسات اخلو خوده سره سره کفرس کا اغوی د سر اولف کیرو ذکر کړی دی چې یارا اغا سوکو د کمز نه راغي بیا دلته څنګه حکومت کو او د حکومت په دوران کې اغه بیا څومره کار د پښتو او د پښتنو د پاره کو یا د پښتو ادب د پاره کو او بیا د خلک یراتل نه دی زمنګ د ادب د پاره زمنګ د پښتو د پاره زمنګ د دود دستور د پاره زمنګ د ثقافت د پاره ولې کار کو اخر اغه ته ضرورت سو نو دا خبرې دي چې یو خدا دې چې منګه د عقیدت په جواب باندې سوورو او اغه بس اغه ومنو خو نه اوس چې دی نو دا یو اجتماع پیړی چې دا او دا موجوده وخت چې دی نو دا د پښتنو لپاره ډیر لازم دی چې اغه د تحقیق او د دلیل په بنیاد باندې خبرو کې ځکه چې هغه د ټوپکو او تمانچو هغه وختونه لاړل اوس چې با سونه خبرې کیږي نو هغه په دلیل باندې کیږي او هغه په حواله سره کیږي نو د مثال پتو کا باندې چې اول د ټول نه لوی خبره خدا د چیرې سلور ټکی دی یو دی اورینټ دریم دی اورینټل دریم دی اورینټلیست او سلورم دی اورینټلزم دا سلور ټکی چې دی نو څنګه اورینټ چې دی نو دا خو د اکسیډنٹ چې مونږ وایو چې یار داغه اپوزټ دی یا داغه پزت کې دا ټکی دی چې غرب او شرق بیا اورینٹل چې کوم خلک په دې سیمه کې اوسېږي په د ختیځ سیمه کې اوسېږي ناغی ته یا مشرقي خلک وي یا د زیو خلک چې کوم د ختیځ اړخ کې دي د زیو خلک وته وي نو دا او شو څنګه چې هغه ته وسترن هغه د خلک وي چې هغه ته د کوم د وستي اوکسیډنٹل چې وته وي
غربي غرب ښه
او بیا اورینٹلست چې دي دا هغه خلک دي چې دی خودي د غرب خودی دا شرق دا ادب دا پارا دا تاریخ دا پارا یا دا خلق دا پارا کار کرده دی یا دا دیزه دا تاریخ بانده سلیکلی کرده دی یا جبیز دا کرده دا یا پا آغی پا گرامر بانده کار کرده دی دا آغی پا ڈکشنری بانده کار کرده دی یا دی دا ود دا پارا کار کرده دی خسن آسد آغی کارشتا دی خو آغی پا اصل کیو دا مغرب خلق دا دیزه نو
آو
اوس دلته بیا دا سوال راځي چې دلته دوی دا ولې کار کو هغه ته ضرورت سو نو دې کتاب کې دا خبره شته چې دا غي جواب شته او بیا د نورو کتابونو په جواب کې نه پرانا کې دا غي په د سټډي پرانا کې دا غي د مطالعه پرانا کې مونږ خبرې کولې شو البته سلورم ټکی چې دین دا اورینټالیزم دی اورینٹلزم مطلب دا دی چې د غرب د خلکو په ذهن کې د شرق د خلکو په باره کې دا وی یو تصور جوړ دی او دغه تصور چې دی دا وی د ذهن نه نروزی دا خبره چې دنو دا ایڈورد سعید په نور لسوا او د وکم اتیا کې په خپل کتاب د اورینټالیزم په نوم باندې چاپ کړو دغه کتاب چې دی د هغه روزه نواخله تر اوسه پورې د ادب خاص کر د انګلیش لټریچر د انګریزي ادب په دنیا کې یو داسې انقلاب راوسته دی او هغه یو داسې دلیل ورکړل دی په کولمبیا یونیورسيټي کې هغه پروفیسور او په نور لسوا شپکش پته کې هغه پی ایچ ڈی کړو او بیا هم دغه کې پروفیسور هم دغه کې استاد خو بیا د هغه ډیر زور چې دی نو هغه په بین الاقوامي سیاسياتو یا په پالیټکس باندې دا هغه درې کتابونه چې دی یو دی دا اورینټالیزم یو دی کلچر اینڈ امپیریالیزم او دریم کتاب چې دی هغه کورینګ اسلام دی او دا دریوانه کتابونه هغه د دې خبره په دلیل کې لیکلي دي چې یاره د غرب خلک دا وی په ذهن کې زمنګ د خلکو په باره کې بس یو ایمیج یا یو تصور جوړ شوی دی چې دا د مشرق د خلک چې دی نو دوی کې دا خرابیان دي دوی کې دا کمزورې دي د دې دا عادتونه دي دا عادتونه چې دي د انساني عادتونو او پترس کې دا چليږي دا ټول خبرې کړې دي او بیا دا هغه جواب ورکړل دي په دلیل کې نو هغه چې دي نو هغه خبره نه بیا دومره لوی خبره جوړه شوې ده چې اوسه پورې اوس چې دي زمونږه په دې خلک لکه زمما په خپلم دغه کې دا سپیشلټي دغه سره تړلې ده مونږ چې هغه سره دلیل باندې خبره کوو نو هغه سره بیا جواب ني پاره کې بیا ډیرو خلکو کار کړی دي او د دغه اورینټالیزم نه چې کومه مختلف سلسله روته دي نو که بیا وخت ملو شو که خیری نو په دغه ومن کو ځکه چې اغه د پښتنو څنګه زمنګ د پښتنو باره کې چې کومه خبرې دي نو داغه هر خبره منګه سره دلیل موجود دي او اغه دلیل چې دین منګه بیا اوس د قلم په جبه باندې داغي جواب کو نو د جاوید خلیل صاحب صرف د ټول نه لوي چې یرا کم داغه کم زناغه خبره شروع کړه دا نو اغه لومبه پیراګراف چې دی یا د لومبه اغه چې دی شروع چې دی دا ډیره مزیدار ده او اغه د الیګي چې پښتانه چې ځان تخپل د دستور ثقافت او کلوړ لري د دنیا په نقشه په یو داسې پټه یا بیلټ استوګن دي چې په ټوله دنیا کې ورته ځانګړي حیثیت ترلاسه دي هم د دغه حیثیت لمخې د دنیا ډیر قومونو په هر دور او هر زمانه کې دا کوشش کړی دی چې په هر طریقه چې وی د مادنیاتو نه ډکه په دې علاقه د قابض شي او دغه ذخیره د خپل وطن ته منتقل کړي. ورسره دی د دې تکړه او بادر قوم دغه دود دستور کلوړو ثقافت چې د دې شناخت دی ختم کی لکا نو هم دے هم لدے قبلہ پختانہ طول عمر علی گلی سر مختی او جند پاسانا نتیریگی ہر وقت یو الغو تلغو او د انتشار جند پا نصیب دے ولد دے ہر سبا وجود دے قوم چرے ہم چا تا سر ٹٹکڑ ندے او نی چرے دا بل قوم والقیلان دے عمر تیرول خوخ کردی دے خا بیا چکو سره منګه دا واړو واړو خبرې د ما ما چې دا یو بل سره لګ او تړلې شي نو هغه بیا دا خبره کړلې چې د سکندر اعظم نه را په دې خوا تر دې وخت پورې چې څومره برید کوون کې په دې علاقه کې رایزار شوی دی نو د پښتو جبې زده کړې نه ضرورت پیښ شوی دی او دا جبې خامخا زده کړې ده. بیا پات لسمه صدې عیسوی کې خود دې ضرورت نور هم سیوا شو کله چې یورپی ملکونو دې طرف ته مخه وکړه. اوس دا مخه وی ولې کړو وا او دلته سره راغلیو نو دا هغه باس چې دی نو هغه به ان شاء الله موږ په خپل خبرو کې خامخا شاملو چې یره دا موږ ته خو دا ویل شو چې یره بس عملو شولا او خلق راغله او بیا بس دلته خوب ولیدل شو او بیا ازادي رااله او بس دغه د ملت تیری غو خدا سه نه ده. بیا هغه څنګه راغلی او ول راغلی دا ټول خبره چې دین او داو د تاریخ څه ده. بیا خاغلی امیش خلیل صاحب دا خبره کوي چې د مغربي دنیا دا هغه اورینټالست داو دغه په جبه ته ویم چې د مغربي دنیا هغه عالمان او محققین چې د مشرقي جبو او علوم په میدان کې علمي او تحقیقي کار کارونه شروع کړی دي هغه ته مستشرقین ویل شي یعنی د شرقي علوم او عالمان او محققین دا هغه د اورینټالست لفظ کې د هغه ترجمه کړل چې یاره دا اورینټالست چاته ویل شي یو خمنګ اوس دام یو خبره کنه چې شاعر مشرق نو شاعر مشرق نه دا مراد نه دي ځکه چې دلته کم خلک نه هغه کې د مشرق خبره کوي خو خپل وطن دي نه چې د هغه دنیا نه خلک راغلي دي او دلته د منګه د جبې د تاریخ او د جرلو لپاره کار کړل دي نو هغه تا اورینټالست یا مستشرقین ویل شي. ها د دې سمته د مستشرقین راتګ د پښتو ژبې ادب تاریخ ثقافت فولکلور ترجمه او بیا خاص کر د پښتو ګرامرونو او د ډکشنریانو او قاعده جوړولو په لړ کې یو خوش قسمتي ده چې دا خلکو زمونږه د دې هر څه لپاره بیا کار وکړو. خو بیا هغه سوال راځي چې ولې وکړو د دې غره صرف د پښتنو په علاقه کې پنج خخول په دې ملک قبضه کول او دلته وخت رولو د ته بیا موږ سټلر زوایو کنه چې یاره یو سړی یو ځای یو وطن قبضه کی نو بیا په هغه کې هغه الته سټل شي یا الته دیر شي او چې کله دیر شي نو بیا دا هغه وطن څومره وسایل کې دي دا هغه سونه مادنیات کې دي نو هغه خپل وطن توړي هغه دې د پر راغلي دي نو بیا وی چې را مستشرقینو د پښتو ژبه او ادب خدمت په ډیر خطوګه کړي دي په پښتو ادب کې د تحقیق شورو د دینه اوښوا پښتو کې لومبي کتاب دی چاپ کړی دی. دا کتاب د انجیل پښتو ترجمه ده چې په کال 1993 کې د برتانیې پادری مستشرق ویلیام کیری سرته رسولی و او په کال 1993 کې په کتابي شکل کې په سیرامپور کلکته کې چاپ کړو. یعنی او دا زما خیال دی چې دا اوس دلته تاسو خیالي نو په پېښور کې چې ګوره قبرستان وته وي کنه دا کریستین کمیونټي چې کوم یعنی ادیره ده یا مقبره ده یا چې کوم خلک خختي نو په دغه کې ډیر داسې قبرونه شته چې پاغي باندې لیکل دي چې دا د فلاني قبر دی چې دا خو ما چې په خپل لیکل لیدل دي مونږ حضور راځو خو نو هغه لیکلي دي چې ر دې سړی په خپل جن کې د پښتو د پاره یا د ادب د پاره سس کار کړو. دا دا غوی په خبرونه باندې هم لیکلي شوی دي چې چا چا سس کار کړل دی چې کوم دلته خختي کبیا فرض کا داسې یو د باز زمنګ اوګوت شو یا چا ته پوسو کنه منګ دا غي زه خو په غلار زم راځم نو زه د باز مثالونه هم ورکول شم.
سمه
خاجي اوس دا مستشرقین چا چې په پښتو ژبه ادب تاریخ ثقافت او فولکلور کې خپل پوری کارونه کړی دي د پښتو ژبه ډکشنریانه ګرامرونه او دکلي کتابونه لیکلي دي. من دا ټول مشران چې دي یا دا مستشرقین چې دي دا منګه په سلورو غټو ډلو کې ویشلې یا تقسیمول شو.
دا همیش خلیل څه وای
دا جی جاوید خلیل.
ها جاوید خلیل څه وای. ها
ها یو دا غا دي چې پیرنګي فوجي او سیول افسران یو دا شو. دویم چې دي دا عیسائی مبلغین یا پادریان چې وته مونږ وایو. دریم هغه خلک چې روسی تاجک ازبک او یا نور دغه سم مترجی دي دا غي تعلق. سلورم چې دي نو هغه جرمنی یا امریکایی فرانسیسی یا د ناروی یا نارویجی او هندستانی او نور د پښتو په هان چې دي نو هغه مونږ په دې لیست کې یا په دې فهرست کې شاملول شو. اوس د پیرنګي فوجي او سیول افسران چې کوم خلق دین دا غوي هم په دې کتاب کې بیا ذکر شته لکه ماتاس کا د مثال په توګه میجر راورټي یا دا سر اولف کیرو چې دی لاول په فوج کې او بیا وروسته سیول سرونټ شو بیا د چیف سیکریټری پاتې شو او بیا گورنر هم پاتې شو. دغه سې چې کوم عیسائی مبلغین یا پادریان یا چې کوم د کریسچینټی یا د عیسائی دین د خورول د پر راغلیو نو د اغه خپل یو مقام دی چې اغه خپل کار کو او ما ته وی چې په لومبه په پښتو کې لومبه چې کومه ترجمه شوی ده د انې د بلې ژبې نه هغه منګ په دې پروګرام کې دا دی وی چې اغه دغه پاتل سواتل لس کې یعنی د انجیل مقدس چې دین د اغه لومبه ترجمه شوی و
دزګي
ویلیام کیری دا ترجمه کړو او نو دا هغه دغه لیست کې موږ داخله شاملول شو.
دزګي مې یو خبر زین تراله نو زم چې څنګه تاسو ویل چې د انجیل مقدس یا د عیسایانو چې مذهبي کتاب دی خو کو وګورو نو په پښتنو کې څوک عیسایان نشول ندي شوی. البته عیسایان پښتنو تر اغلی دي د نورو سیمونه خو کو وګورو نو په پښتنو کې ماته څون معلومات پروفیسر صاحب نو په پښتنو کې یو خدا بل ده چې پښتنو ته تاسو شو کوي امریکایانو په دی باندې لیکل وکړو روسیانو په وکړو چینیانو په کړی دي هندستانیان په کوي هغه په انګریزي کې نه یو نیم اټ ته بس نوم واخله او فرانسیسیانو په کړی دي انګریزانو خو تاسو په خپل ذکر جرمنیانو د دې نه معلومیږي چې پښتانه څومره اهم دي د پښتنو د خاور سمره احمد د پښتنو د جغرافیه سمره احمد خو دې کې غوردو یو شعر رایت شو راته پروفیسر صاحب او هغه د دې چې پتا پتا بوټا بوټا اردو شعر دی خو خپل شعر دی خو مخ دی چې پتا پتا بوټا بوټا حال همارا جانے ہے جانے نه جانے گل ہی نه جانے باغ تو سارا جانے ہے کہ پتہ نشتا نو پختون ته نشتا که معلومات نشته نو پختون ته خبر نه دی نو پختون د ځانه نه دی خبر. تاسو ته ما ایکسپرمه دغه شانتي د تاسو ذکر وکړو چې دا په وجی جرنل راغلی دی او سویلین دغه راغلی دی او پادری راغلی دی او بل څوک لیکوال هغه راغلی دی نو هغه پښتو چې زده کړی دی نو پښتانه په دې د ځان سره ملګری کړی دی او پښتانه بیا د پښتنو خلاف د ځان سره ملګری کړی دی تاریخ ته تاسو مره ګورو بیا یو مثال رایت شو
خبره چې دا کنه تاسو دا خبره بالکل ګور دا بس اسې یو قدرتي تور دی چې څوک د مینې نه یا د ځلنه یو کار کوي کنه دا غي دا کړه څنګه ملاویږي تاسو چې دا خبره کم دي ترور رسول دې سره ګور دا خپل خبره لینکوما یا دې سره یو ځای کوما. بیا دا جاوید خلیل صاحب لیکي چې د یو قام د ثقافت نه د ځان خبرولو ذریعہ دا قام جبه او ادبیات دي چې کله یو قام د بل قام د جبه ادب او تاریخ نه ځان خبر کی نو بیا دغه قوم کمزوره ورته ډېر پاسانه سره معلوم شي. او چې یو ځل دغه کمزورې راونی ویل شي نو بیا ډیر په اسانه د دغه قوم غاړه ته د غلامۍ جګ ور په غاړه کول شي او حکومت کول شي. ځکه نو د تجارت په غرض د هر یو ملک په دې خطه کې خپل خپل کمپنی جوړ کړي چې هر قسمه حکومتي مرستې ورته حاصل وي، ولې ورستو په دې ټولو کمپنو باندې برتانیوي ایسٹ انڈیا کمپنی چې دا نو هغه په زوره وره شوله او دلته په حکومتي معاملو کې ګوتې وهل هم شروع کړل. تاسو خبر لینک شو دی سره
اگزیکټلی همدغه او ما همدغه غوښتل چې پښتنو ته یاد کړو چې دا په موږ باندې مین نه وو، دی په خپل ځان مین وو او د پښتنو خلاف د څنګه تاسو ویل پښتنو د خدای چې کوم ځمکه ورکړې ده، کوم نسل ورکړی دی، کوم اصل ورکړی دی،
کوم قابلیت ورکړی دی،
صلاحیتونه ورکړی دی، کوم شتمنی په دې خاوره کې ورته، یعنی څه بوتي چې پریوانه پریوانه. نو عدل ته هغه متل مې رایدېدو هغه مداو چې پښتون د ځان سره ملګری کې تاسو په دغه تیر کتاب کې د ولی خان د کتاب هغه ذکر به بیا وکړو، هغه ټول نمونه د انګریز د دور واخستل چې انګریز به ورته پیسې ورکولې د چا خلاف، د پښتون خلاف، څوک د پښتون وو. نو هغه ونې جړل چې چا پرې کوله، نو ونې جړل چې ولې به نن پرې کېدمه که د تبر لاس کې زما د تنه نه وې. نو که د پښتون د پښتون خلاف خپل پښتون نن هم دا دمره دوی لوی لوی پاسون دی، د پښتون ولې پاسون دی، هر پښتون ته دا پته چې زما په دې وطن کې څنګه ژوند روان دی.
اوس باروت خان تاسو چونکې ذکر وکړه کنه، نو سر اولف کیرو او دا کتاب ملک زمنګ جبې می دکللا زمنګ د هر سنه خبر شو د تاریخ نه، د ادب نه، د جبې نه. بیا تاسو ته پته ده که د ولی خان د کتاب نه موږ بیا یو حواله ورکو، نو تاسو ته پته چې نور لسوا وصل وختم کې کله چې دلته انتخابات شو ډاکټر خان چې نو هغه منتخب وزیر اعلی او خو سر اولف کیرو چې دلته گورنر و، نو هغه ګوره د یو طرف ته د هغه رول څه دی او بل طرف ته څه دی چې هغه بیا د دغه حکومت خلاف چې دی نو کار کړو. او ولی خان په خپل کتاب کې لیکلی موږ په هغه باندې باسم کړو چې گورنر دا غوښتل چې یاره دا حکومت د ختم کړي شي، حالانکه یو کال کم مخ کې انتخابات شوي او هغه کانګرس په واضح اکثریت په 500 کې زما خیال دی چې واضح اکثریت سره سیټونه ګټلی وو، دلته حکومت جوړ کړو او هغه وی چې نه دا حکومت د ړنګ کړی شي، دا د هغه برطرف کړی شي او بیا د انتخابات وکړی شي. حالانکه هغه دی کې کاغذ یو پارټۍ مشر و یا کاغذ په کسې نفع نقصان و، خو د دغې نه دا ثابتېږي چې د دې ځای چې کوم حقیقي وارثان دي نو وخت په وخت باندې دوی له په څه ناسب طور باندې دوکه ورکړی شوې ده، یا زور ظلم شوی دی، یا د دوی چې کوم هغه حق دی هغه ورته منل شوی نه دی. نو که هغه دا کار ونه کړی شو یا هغه په واسرای باندې حکومت ختم نه کړی شو، خو بیا موږ په هغه خبرو کې ذکر کړو چې په 2 اگست کال 1947 باندې بیا دا کار چې دی نو زمونږ لومړي گورنر جنرال قاضی اعظم محمد علی جناح په خپل وکړه.
دلته به یو اوډیشن د موالو من سره پکې کال را روان دي، خو کال دا چې ټلیفون چې راته څوک دی ته لا وایو چې ستاسو ټلیفون را روان دي مونږ خبر یو، خو خبره دا ده پرېږده چې دا بس لږ وغځېږي. خیر
دې که څوک پکې څه خپل خبره کوي نو ښه ده،
کولای شي پکې بالکل پکې کولای شي، خو دا ورته وایو چې او سمه ده، خو چې څومره دا بس وغځېږي دا به نور پخېږي، کېدلی شي ستاسو د پوښتنو هغه ځوابونه پکې راځي. بیا هم که څوک بیا ضرورت ګڼي نو زمونږ همکاره سمینا احسن سره بالکل هغه ټلیفون به اوچته یي، نو مطبع کال رکھی خو اوس وړه شانته د ماخلو د دمې وروستو راځو بیا خپل بحث ته په دې خپل موضوع باندې بحث کوو را سره اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA_DIWA.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
قدرمن اوردونکو، تاسو د ډیوا ریډیو سره ملګری یې. د پښتنو په اصل نسل باندې خبرونه روانه ده. پروفیسر صاحب زموږ میلمه دی او ښه تاسو خبره وکړه چې محمد علی جناح هغه کار بیا وکړو. خو راتلون ښه خپل موضوع ته ښه مایک ستاسو په حواله.
ښه، دلته اوس بیا د منګه دا خبره وکړله او تاسو واورېدله چې یاره چې دا ډېر زیات ضروري دي چې کله هم د یو قوم د هغوی د ژبه، ادب او د هغوی تاریخ چې دا معلومي او په هغې د هغې نه د هغې قوم چې دی نو د هغې سایکالوجي یا نفسیات معلومیږي، د هغې نه د هغې مدنیات معلومیږي، د هغې نه دا دی چې د هغوی سوسایټي، د هغوی زور او مضبوطیا معلومیږي. نو په دې وجه باندې بیا دغه خلکو چې دی نو دې دی کې په کال 1940 کې په کلکته کې ایشیاټک سوسایټي جوړه کړه او ورپسې 40 پس په 1983 کې بنگال ایشیاټک سوسایټي جوړه کړې شو چې بانی سر ویلیم جونز دغه سه په کلکته کې فورت ویلیم کالج او په دلی کې دلی کالج د دې مقصد د پاره جوړ شو. دا خبره صرف د پاره کو چې را فورت ویلیم کالج هغه کالجو چې په د اردو تعلیم د پاره هغه قائم کړې شو او په هغه کې بیا میر امن دلوی او دغه باغ بهار دغه کتابونه چون دغه شروع شو. دغه سي زمنګ د دې پښتو او پښتنو د پاره چې کوم کار شروع شو عدل د چې کوم افسرانو نو اغي دا خبرو وکړه چې هر هغه چاله چې دلته نوکری کوي دا د اغي سرکاري رپورټ بیا د دې خلکو جبس د کول ورلا ضروری ده. کچا پښتو جب از دکړه نو د میاشتې با 100 روپیا تنخوا سره زیاتې ورکول شي او کچا از د نکړه نو تنخوا نه به پیسې کټکول شي. دا چې د انګریزانو فوج د پاره دا یو حکم راغی
صرف د پښتو
د فوج د پاره
صرف د پښتو
او صرف د پښتو چې پښتو یې ځکه ګورم مونږ ته خو اسه ملایوي کنه مونږ په هر اړه کې پیغو غي چې د پاره وخت کې 100 روپے چې دین دا د غوی د تنخواه د پاره اعلان کې تاسو پته ده چې هغه وخت خو په کم 3 روپے او 100 روپے تنخواه د ټولو خلکو دی به 100 روپے به د پاتک لا صرف د پښتو دی د کول د پاره. وی بیا دا خبره لیکل دا چې یره د برتانی هند د اباسین نه پورې سرحد کې د خپل سو کال په ملازمت کې دا خبره ماته یو اهم حقیقت په تور را پیښ شو چې د فرنټیر په افسرانو کې ډیر کم کسان دا سدي چې دا غو خلکو په جبه باندې پوهیږي. دلته چې کم دې افسرانو کنه جی نو پچا چې د دې حکومت کوي او په هر حال کې چې وی د دې په مینس کې استوګندي نو دا ضرورت پکار دی چې دی دلته د پښتو جبه چې دا یو دکی لکه چې په دغه وخت کې داسې انګریز افسران د ګوتو پښمیرو چا چې پښتو جبه دې سره واقفیت لرلو یا پښتو جبه ولا ورتلا او داسې په فوجي افسرانو باندې د پښتو د جبه دکړه امتحان پاس کول لازمی شو او هر چا چې به دا امتحان پاس کو نو 1500 روپے نقد او یو سند به ورکول شو. په هغه وخت کې دا مطلب دا دی چې د 1300 په خبره ده. په هغه وخت کې 1500 روپے خو غره دا به زم چې ډیر لوی یو رقم وګڼه.
ما ته د غرايا د شومنګ په دې کلی کې د مشرانو یو ټولګیو سره پکې لا ژوند دي یغي نو دغه یو مشر هغه ته چې به د سې ډیره پیسې به ته چې هغه کړی نو هغه به ابو الله وي دا خو به یاد پیرنګي په خزانه کې وي د لیونی په خوله کې کنه.
ښه، دغه خبره چې ګوره هغه 1500 روپۍ چې دي هغه فوجي افسر لبی ورکاو سند سند مطلب سرٹیفیکیټ بیا ورکاو کنه
یو
نو داسې د پښتو د کړې حقيقي حل زلي شروع شوي دغه خلکو چې دین بیا اغوی زکوي چې را یو خو ته پیسې ملاوي دي او بل لادي چې جبه به می تکللا بیا دلا لیکلی دی په یو بل باب کې چې د اتل سوا او ات او پندو سم د جنگ د دې نه پس چې کلا انګریزانو په بر صغیر پاک هند قبل وکړه نورور وې خې د پښتو سیمه ته هم راوګدې کړې او په هغه وخت د پښتونخوا ریتی علاقې د سکانو د اقتدار هغه وخت کې د سکانو د اقتدار د لاندې وي چې مرکز لاهور او دغه سی په د مارچ په یو دیرشمه نیټه کال اتل سوا یو کم 50 باندې انګریزانو د یو فیصله کون جنگ غټلو په نتیجه کې پنجاب په خپل قبضه کې واخستو د پښتونخوا ریایتي علاقې یعنی سیټل ډیسټریکټس چې دا په خپل د انګریزانو په جولای کې رالې او بیا د انګریزانو حکومت شروع
کړ
او دا د خبره خو د پښتو ده کنه خو دا په کې هغه تاریخي خبره و چې را په 1857 چې موږ ته وایو 1857 نو دا غینا مخکې په دغه اوان کې چونو سکانو او غو خد تاریخ نه سرګند د چي د سکانو حکومت په پنجاب باندې نو دا د سکانو نه حکومت واغشته انګريزانو او بیا دغه خلک چونو بیا ډیرورو د خو خبرو د کله زکه چې زمنګ دا صبح چې دا چاغه وخت کې صبح سرحد او اوس خیبر پختونخوا دا نو د دې د صبح حیثیت ورکړ شو نو دا په 1901 کې ورکړ شو بیا او دا غینه مخکې خدا د پنجاب سره وګنی ها بیا مخکې لګی چې کله چې دا قابزین د پښتنو په علاقه را خور شول او پښتانی په خپل ورقه کې راګیر کړل نورستو د ډیر مزاحمت سره مخ شول سو جنگونه د انګریزانو او د پښتنو ترمنځ او شول لکه د امبیلې جنگ د ملکان غزا جنوبی او شمالي وزیرستان کې انخته او دغه سي نور ډیر غزاګانی یا جنگونه بیا د دې دالی کی چیرې په رومبي چې کوم انګريز چې کوم کار هغه شروع کړو دلته نو هغه لیکلي دي چې هغه د هنري وینسټرټ هنري وینسټرټ چې د په دغه لړکی رومبي انګريز یورپی کستی چاچې په ول سوا او په سلورت یا کې د پښتو د اصل نسل په باره کې د یو مقامی تاریخ اسرار الافاغ نانا سبرخه په انګریزي کې ترجمه کړی دا چې د رائل ایشیاتیک سوسایټي په مجله ایشیاتیک ریسرچز کې یې په ول سوا او شپګت یا کې شایع کړی و ولې د دې لیکنې تعلق د پښتنو تاریخ سره دی براه راست جبه او ادب سره نه دی نو مطلب دا دی چې اغوی یوازې دا نه چې دا جبه یې ذکر لا بلکې چې اغوی د پښتنو په انګریزي کې ترجمه کول شو په پښتو به پیدا ځکه خو به انګریزي کې ترجمه کول ها بیا ولکم مستشرق چې لومبه قدم په پښتني خاوره اخو دې هغه ماونت ستورت الفنستون دی
ها
دی په برتانیې کې په کال ول سوا او یو کم او یا کې پیدا دی او د ول سو کال په عمر کې د هندستان کلکتی خار ته راغلی وو او په ایست انډیا کمپنی کې بیا نوکر کړی شوو نو دا هغه ذکریم کړی دی چې دا مستشرقین څنګه چې مونږ په د پروګرام په سر کې دا خبر وکړه چې مستشرقین یا هغه خلک چې اوخو د مغرب خوکارې د دیزې د جبو یا د تاریخ یا د جړلو د پارکاو د پښتنو د پارکاو نو هغه صرف دا معلومول چې اول مونږ د دې خلکو تاریخ ګورو بیا د دوی ادب وګورو بیا د دوی چې د اصل نسل وګورو نو دغه چې مونږ کله خبر شو نو بیا دا یو قوم چې د څنګه چې جاوید خلیل صاحب موي او دا د سرګندم ده چې کله مونږ د یو قوم کمزورتیانی یا د غوی ویک پوینټس چې وته وي چې هغه مونږ له پلاس راشي نو بیا ډیر اسانه شي. او دا تاسو دا خبره جواب دی تاسو چوکله چې را دی خلکو پښتو از دکړه لا پښتو تاریخ از دک او بیا هغه ټول ارسه چوشو هغه د دې پښتنو خلاف استعمال کړل د تقسیم کړل او چاله جاگیر ورک چاله رشوت ورک چاله بڑی ورک للی او چاله په سیاست کې سو ایسو ورک للا او دغه سي پښتانه چې دي نو په خپل کې تقسیم شو. او دې سره سره بیا یو بل خبره او هغه دا چې یاره منګ دې خپل پروګرامونو کې دا خبره مخکیم کړو وا چې قهر سدي خدري مضمونونه دا سدي چې دا ډیر زیات اهم دي او دا زمنګ خوش قسمتي ده یا بد قسمتي ده چې په پاکستان کې اغه تاسو اس توجه نه ورکړي او اغه دې یو ادب یو تاریخ او یو فلسفه د کوم معاشره نه چې دا درې مضمونونه اوزي نه پاغي کې به بیا طرحه غریبم پکې راځي پاغي کې به اکستریمیزم هم راځي پاغي کې به بیا اختلافات هم راځي پاغي کې به جنگ جګړه هم راځي لکه چې ادب سو کو نه وي یعنی لټریچر ادب نه مراد لټریچر چې کوم هغه د سبق ادب دی کنه چې هغه او یو تاریخ چې سو کو نه وي اوس دا زمونږ سمره بدقسمتی ده چې مونږ ټول د خپل تاریخ نه نیو خبر او نه پیګو او بیا دې سره سره فلسفه چې اخر یو سړی سوچو کی په یو خبره باندې چې را دا خبره وشوله نو دې له چې مونږ سوچ ورکو یا چې پنګره لیکو د کریټیکل ټینکینګ وسوي چې هغه مونږ په هغه اوتلو او بیا د هغه په مختلف اړخونو باندې مونږ رڼا واچو چې آیا دا خبره چو شول نو دا ولو شول او دا څنګه شول او دا د دې نور اړخونه سونه کیږي چې منګه په دې باندې سوچ نکو او نه زمنګه په وطن کې اغه تعلیمي نظام شته دي چې را دغه شعور چې دی یا دغه ماده منګه کې روچته کی چې خلک سوچو کی چې آیا یو کار چې کیږي نو دا اغه ګرل څنګه روچتیږي دا غي د پاره رغونه څنګه کیږي دا غي سټراکچر دا غي بنیاد څنګه کی خودي شي دا ټول هغه خبرې دي چې مونږ په سوچ نه کوو ځکه چې مونږ ته یو داسې سیستم پاتې دي چې په هغه باندې مونږ هغه کم الارډ میکاله د الارډ میکاله د تعلیمي نظام نه دا مطلب نه دي چې مونږ دا غي نقصانات بیانو بلکې تاسو له اوس یو دلیل در کما چې اوس هم جم دې د تاسو د اغه لیکچرې په دې یوټیوب باندې موجود دی د کینیا یو ډیر لوی پروفیسر دی ډاکټر دی دا غنوم دی ګوګو واتیانګو نو ګوګو واتیانګو لیکي په انګریزي کې خبره په انګریزي کې کوي د انګریزي پروفیسر دی خواغه په نور له سوا او سلور شپته کې 1964 کې هغه دا باقاعده په نغه باندې په ګوګل کې موجود ده او کتابونو کې موجود ده چې هغه دا لیکلی و چې را دا انګريزي دا کم ډپارټمنټ چې دی دا دا ولې ختم نکړي شي او هغه بیا دلایل دا ورکړی دي چې یاره دا کوم د انګلیش ډپارټمنټ چې دی نو په دې کې خو انګلیش لټریچر دی دا غوی نمونه دی پکې دا غوی تاریخ دی پکې دا غوی کلچر دی پکې دا غوی ثقافت دی پکې دا غوی جن جواک دی پکې دا غوی سماج دی پکې دا غوی دستورونه دی پکې نو آیا موږ سره د دې تعلق دی او دا دی ریپلیس کلیشی دا دی بدل کلیشی په افریقن لټریچر باندې او په افریقن لټریچر باندې چې دای چې موږ ته دا پتو لګی چې را زمونږ خپل کلچر څه دی پنګریږي کې د ولیکلی شي لکه فرص کا د پښتنو بارکی یو شارټ سټوري نو هغه د پنګریږي کې ترجمه شي یا پنګریږي کې ولیکلی شي نو هغه په نصاب کې شامل شي دا خو نه چیرې مونږ جبو ته بد نه وایو خو په انګریزي جبو کې زمونږ کلچر چې دی دا نشته دی زمونږ تاریخ پکې نشته دی زمونږ نمونه پکې نشته زمونږ کردارونه پکې نشته زمونږ جون جواب پکې نشته دی نو د ټولنا لوی خبره چې دا یا کم د تاوان خبره چې هغه دا چې منګ اوس زمنګ د ماشومان چې دین یو خدا دې چې هغه کې زه هم شامل ما چې منګ له خدا پښتو انسیم ناراضي او نراله د پښتنو روزي راضي نراله د پښتنو میاشت راضي او ک ماشوم نو پیسې غواړم نو هغه دغه و چې 3 روپی درا کرالو 4 روپی درا کرالو 10 روپی درا کرالو
3540 راکا دا 150 تیو دا دا
150 راکا دا راکا دا تاسو ته زه ډیر یو د حیرانتیا خبرو کوم چې دغه کانفرنس لکه لمنګه باړه غلې کې تلو بیا کته تیار چې موږ یو پروګرام نه خپنی غدا غزه نه کړو
دا
په اند له مخې د اگست په میاشت کې
ډیر خوندې کړو
هغه کې د زمونږ د کوټه چې کوم پروفیسورانو نو هغه ډیر په مینت او په زارې او ډیر په غوسه باندې وی چې خدای ته وګوره چې تاسو کله پښتو وایې دا انفی په کې په اردو یا په انګریزي کې مو وایې
صحیح خبره ده
او
دا ځ خپل د پروفیسور صاحب ته وبخې ستاسو دا خبره هم د قصې نیغ په نیغه راخلم او د خپل اوردونکو ته هم د یو سوال په توګه باندې دا خبره کوم چې په خپل پښتو کې مو د یو نه زیات د یو نه دوه نه زیات قسمونه شته د دغه لپاره د شمار لپاره یعنی ګورئ دوشلی او سلویخت تاسو خپل په سوچ کوي دوه مون سره
بالکل
په بل جبه کې ماته هیڅ څوک د نشو ولې چې
نشته
بالکل نشته دا څنګه نورم کنه خو مثال مې درته
درکړم په دې باندې یي زمونږ دا اوس پته نه لګی چې دا زمونږ پروګرام سره څنګه چې په زمونږ پګران اوریدل غدا ګران اوریدي خدا زمونږ چې کله په سکول کې ونه زمونږ استادان چې نه خوم ډېر په خلکو نو هغه زمونږ یو استاد شیر علي صاحب خدای دې وبخینه هغه وی وې را بل ورځ مې دې ثړې سره دې بل استاد سره ډېر باس کوو راته چې مړه دا پښتو سجبه ده سم خو زمونږ اردو ده چې ساله او بهنوی ور خپل خپل ټکی دی پکې نو یما وته چیرې قربان د پښتو نشمه او بیا ستاد انګریزی نه چې انګریزی کې وته سوې دام برادرین لا دی او دام برادرین لا دی او دا غته په پښتو کې دی ته مو خو وي او دی ته مو خو وي نو یما وته چیرې دا خبره نه ده او دا بل د جبه خپل خپل ده نو دا تاسو چې دا کم دلیل نه وای نه د په پښتو ژبه کې موجود دي دا خو زمنګ بد قسمتي ده او خاص کر زما چې یره ما خو زه ډیر کمزورې ما نو زمنګ دا خاص کر زمنګ د ګران اوریدونکو دا وایو چې ګوره پښتو ژبه مې زکه اردو مې زکه انګریزي مې زکه فارسي مې زکه عربي مې
زکه
خو عربي او عربي کې وایي پښتو کې انګریزي او په انګریزي کې وایي او اردو او پښتو چې د خپل لاغې چې کوم روزي دي داغه خپل میاشتې دي نو چې تر څو پورې هغه مونږ ویلې نه دي نو بیا مونږ ته یادېږي څنګه مونږ یو ټکی چې بار بار وایو او بیا وایو نو بیا مونږ ته دغه سي رايات شي او دا زمونږه بدقسمتي ده چې دا مونږ نه وایو او دا خبره تاسو ته کوم کې دي چې تاسو تصدیق وکړي تاسو دلته پاتې شوی او ورېدلې وي دلته زمونږ وچیر د دې زمونږ د سیمې یو د فوج یو افسر نو هغه ځانته ګلرحمن وي او چې زه ګلرحمن نه مزه ګلرحمن هم ځکه مور براته ګلرحمن وي نو زه ګلرحمن ما ته برحمان نه وایي
بالکل
نو اصل خبر دا ده چې پښتو کې چې کوم نمونه دي یا کوم ټکی دي نو داشته دي او دا خدای چې ډیر خلک راضي دي پښتو اکیډمي ته او نمونه دا غوښنوري او بیا غږدي خو بیا په کار دا دي چې مونږ دا نور هم خوارو کو بهرحال مونږ خو خیر لګونته کې بخنه غواړو چې یرا خبره مونږ
نه دا خبر دار دي سره تړلې خبره ده مونږ غنې د سینې چې موږ کلاس اخلو کنه نو او د سره تړلې ځکه دي چې دا غنړخیزه خبره ده مونږ چې دا چې تاسو د دومره زیار او باسه یو د خپل وخت را کوي تکلیف را کوي تکلیف تیروي دا غي مقصد معنی څه ده معنی هم دغه ده چې تاسو چې زده کړی دي په خپل مهنت مو زده کړی دي ویډیا به پیسو هم دل دیو سره درکې او هم دل دا اوریدونکو سره درکې خو
نه نه مال دا ډیر زیات عزت او دومره احترام زه خو تاسو ته پته نشته چې تاسو نه زه شکر گزارم په دې وجه باندې چې
تاسو مننه مونږ تاسو مننه کوم
وایس اپ امریکا یا ډی وچ دا نو دا خو یو ډیر لوی څنګه د کنه د میډیا او بیا چې مونږ غونډه کې مات ګډ خلک په دې باندې خبرې کوو نو دا زمونږ لپاره اعزاز دی
زم د پر لوی اعزاز دی، خوشاله یو درته مننه کو.
نو بل خبر دا چې اوس دا دا خلک چې دی اوس دا چې مونږ به پراتون کې وخت کې د دینه به مونږه هغه خلک روچتو دا خلکو باس چې داغي کتابونه شته دي او بیا داغي کتابونه کې څومره نقصان دي. نو زما مقصد دا دی چې مونږ دغه را برسیره کو،
دغه بزګه کو کنه چې پروفیسر صاحب مونږ پښتنو ته د تاریخ کې هغه متنازع خلک چې هغه لکوستاتو الفکرو خبره کوي دا هغه کتاب مستند کتاب ګڼل کیږي د پښتنو پاړه باندې. خو تاسو دا هغه په کتاب کې چې خپل تاسو دا کتاب وګورئ هغه به درته وي افریده چې دی دا د پښتنو قبیله نه ده، خټک د پښتنو قبیله نه ده، په وزیر مسید پسې موي به چې دا ګریک دي ګر شکل ته وګوره بیا به تصویر ورکړئ بیا به درته وي چې بنګخ چې دی دا د پښتنو دا په پښتنو کې شامل شي. دا ګنې تاسو پښتانه مونږ پښتانه چې ته کله سوچ کو په پښتنو کې چې د چا د نسل نه قبیله نه را روانه دغه د ویش د جیداد ویش د غر ویش د وی نه وی
دا ګوره دا خلکو چې دي کنه د ته مونږ بیا کلونیل ډیسکورس وایي چې هغه په خپل جبه کې او بیا د اورینټل او اورینټالیزم چې دی دا هم دغه باس ته چې را دي خلکو په دې خپل کتابونو کې بیا مونږ ته داسې نظر راکړل دي چې مونږ ډېر زیات پکړی یو او مونږ پاغه باندې نه پیګو. او ګوره دا د ټولو نه لوی خبره ده د اعزاز چې ما تاسو ته وی چې یار دوست محمد کامل چې دی هغه وخت کې ایم ای ال ال بی دا غو تعلیم وکنه او هغه سړی چې هغه ته درې ځله چې دی د پیښور د های کورټ د جج افر شو چې ته جج شاو هغه وی چې نه د خدمت کومه. او بیا دغه خلک ګوره نن سبا چې چاته د کلاس 4 یا د چپلاسی نوکری ملاویږي هغه یې نه پریدي او هغه وخت کې هغه ته د جج هغه وخت کې یعنی نور له سوا پندوس یا پنځه پندوس یا شپیتم کې هغه وایي چې نه نه صرف خدمت کوم. هغه چې کوم اوس د پټان چې تاسو کتاب ذکر وکړو
اوخه وبخه زما خیال چې نو صرف سلام به وی دغه ته مونږ بیا ټلیفون ملاو هو چې فقط صرف په مخه خبرته وایو ډیرو بخې په داسې وخت کې ټلیفون قطع شي چې هغه خپل خبره راغونډوله. خو بهرحال همدغه موضوع ده که خیر مونږ په دې بحث کوو او اوس مونږ دې ته یو بل اړخ نه ورته ګورو. یو هغه دا دی چې مونږ په دې باندې مونږ ډیر بحث کړی دی تاسو ګران اردوونکو ته به یاد وي چې سعید الله جان برق صاحب راته پورا د دو کالو نه دریو کالو نه وخت را کړو، حبیب الله رفیع صاحب راته را کړو، نور په ډاکټر وقار علی شاه صاحب را کړی دی، نور را کړی دی. خو د دا چې کوم بحث دی دا موس په تاریخي کتابونو په حوالو سره دی. ښه پروفیسر صاحب یو ځل بیا درته سړي مشي وایو او اوبه خبره به راغونډوزي کې وخت نشته بس سلام به سره وکړو دا دغه ځای نه بیا خیر پر روانونه شروع کوو. ښه
ډیره مې خوښه ده، ډیره مې خوښه ده، انشاءالله دا بس په مخ کې بوزو که خیری.
بس سمه ده که خیری. نو ګران اوریدونکو او استاذ ډیره مننه کوم پروفیسر صاحب چې تاسو ته وخت راکړې، خوشاله اوسئ، شپه مو بخیر شه. ګران اوریدونکو زمونږ هم دغه خبرونه چې کوم ده نو تاسو ما دغه ذکر کولو چې را مونږ په دې باندې بحثونه کړی دي او خمو د لل بحثونه پی شوی دي، د تاریخ د کتابونو په حوالو شوی دي، د تاریخ د شخصیاتو په حوالو باندې شوی دي. دې ځای کې اوس چې په نوي دور کې کوم کتابونه چا لیکلي دي تنقیدي کتابونه، اوس دا مونږ پکې هغه کتنه کوو چې چا په پښتنو باندې لیکل کړي دي په کتابي شکل کې شته، هغې ته جواب کوم پښتنو په کتابي شکل کې ویلی دی او دلیل یې ورته ویلی دی. مونږ د دغه یو موازنه کوو، دغه پرتله کوو. نو په دې به هم بحث کوو که خیر وي. پښتانه څوک دي او څوک نه دي دا معلومه ده. خو بهرحال اوس په در نمنګه اجازه غواړو زه زما همکارا سمینا احسن او تاسو ته خوږه شپه او خدای پامان.